السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان ایگزام د ازادي راډیو د خبری مجلې ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارتونو ټولو استرالیانو ته خبرداري ورکړی چې افغانستان ته سفر کولو ډډه وکړي. دغه وزارتونو د سې شمې پرس په یو بیان کې ویلي د استرالیا اتباع باید افغانستان ته سفر ونه کړي، ځکه د دوی په خبره د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د ترهګرۍ او تښتونې لوړ ګواښ موجود دی. که څه هم د طالبانو حکومت د ناامنۍ او د ترهګرۍ د ګواښ په اړه اندېښنې ردوي، خو د متحدو ایالتونو او برېټانیا په ګډون ګڼو نورو هیوادونو هم له خپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د پاکستان د کراچۍ ښار له یو زندانه تیره شپه د زلزلې په مهال له 200 ډیر بندیان تښتېدلي دي او په ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. پولیسو ویلي له دې ډلې اته اویا تنه بېرته نیول شوي دي. درې پولیس هم د بندیانو لخوا ټپیان شوي دي. د سند چارواکو ویلي بندیانو هغه مهال د تېښتې هڅه وکړه چې د زلزلې پر مهال د خوندیتوب لپاره له خپلو حجرو څخه بهر راایستل شوي وو او ناڅاپه یې پر ساتونکو په برید سره د هغوی وسلې واخیستې، ډزې وکړې او بیا وتښتېدل. راپورونه وایي چې اسرائیلي ځواکونو یو ځل بیا د بشري مرستو د ویش مرکز ته نږدې پر خلکو بریدونه کړي دي. د غزې د روغتیا ادارې په وینا چې د حماس ډلې لخوا کنټرولېږي، د سې شنبې په ورځ لږ تر لږه 8 فلسطینیان د جنوبي ښار رفح ته نږدې وژل شوي او نوي تنه نور ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پوځ سهار وویل چې سرتیرو د ویش له ځای څخه شاوخوا نیم کیلومتره لرې شکمن کسان پیژندلي چې دوی ته نږدې شوي وو او ګواښ یې رامنځته کړی و. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. یو افغان تنکی ځوان لمر کټوازه د بارسلونا د فوټبال اکاډمۍ ته وربلل شوی دی. 14 کلن لمر کټوازه چې د استرالیا پلازمینه کانبرا کې اوسیږي، له 2 کلو راهیسې په فوټبال او فوټسال کې لوبې کوي او ښې لاسته راوړنې لري. کټوازي تیر کال د استرالیا د تنکیو ځوانانو د په لوبو کې د وړتیا په ښوولو سره 2 واره طلایي بوټونه ګټلي دي. لمر یوازینی افغان تنکی ځوان دی چې د بارسلونا د فوټبال په معتبر اکاډمۍ کې د روزنې چانس ورته برابرېږي. له دې اکاډمۍ څخه د نړۍ ځینې ستوري لوبغاړي لکه لیونل میسی هم فارغه او د فوټبال نړۍ ته ورپېژندل شوي دي. ګڼو افغانانو د لمر کټوازي په دې لاسته راوړنې باندې خوښي ښوولې ده. له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپله فیسبوک پاڼه کې کټوازي او افغانانو ته د دې لاسته راوړنې مبارکي ورکړې ده. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه تلوستلی شي. وربشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د ملګرو ملتونو د کډوال عالي کمشنر یو ان سی آر وای په افغانستان کې راستنو شو کډوالو ته د ژوند شرایط د عادي او جوړښتي نابرابرۍ له امله ډیر سخت شوي دي. کډوال هم د ستونزو څخه سر ټکوي.
دلته داسې خاص مزدوریان هم نشته چې مزدوري وي. دغه پاکستان کې ما کار کوو، دغه نهه بچي مې عملته مکتب هم ویلې. دومره کېده چې زمونږ هغه شپه ورځ پرې سبا کېده. حکومت نن دغه فاز دی چې مونږ سره یو همکاري وکړي چې دغه بچیان په مکتب کې شي، چې دوی یو څه شي زده کړي.
د کراچۍ له ملیر زندانه 214 بندیان بېګا تښتېدلي.
بندیانو د زندان په دروازه حمله وکړه، د دروازې تالا یې مات کړه. پولیسو د احتیاط نه کار اخیستی. پولیسو په چا هم ډزې نه وې کړي، ولی چې بیا به لوی زیان شوی وی. یو قیدی مړ شوی، درې پولیس هم ژوبل شوي دي. 214 بندیان تښتېدلي وو چې 80 پکې بیرته نیول شوي دي.
په غزا کې نن بیا په خلکو باندې د اسرائیلي عسکرو لخوا ډزې شوې دي. د لږ تر لږه 8 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې په افغانستان کې د پاکستان د لاس او د چپ شترنګ درلودونکو موټرو څخه شکایتونه زیات شوي دي.
موټر افغانستان ته وارديږي، د هغې ازدحام ډېر زیات شوی دی او حادثات هم زیات شوي دي. د افغانستان لاس موټرې په افغانستان کې باید وګرځېږي، نه د بهر لاس، هېواد لکه د پاکستان لاس.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو هم ښه راغلاست وایم. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وای په افغانستان کې راستنو شو کډوالو ته د ژوند شرایط د عادي او جوړښتي نابرابرۍ له امله ډیر سخت شوي. یو ان ایچ سی آر په خپل وروستي راپور کې ویلي دغه کډوال د نورو افغانانو کورنیو په پرتله تعلیمي خدمتونو ته 14% لاسرسی لري. دغه اداري ویلي اقتصادي ستونزې او ټولنی شرایط لامل شوي چې راستانه شوي کډوال خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې لږې خندونو سره مخ وي. په همدې حال کې یو شمېر راستانه شوي کډوال وایي په خپل وطن کې د بیلابیلو ستونزو ترڅنګ زده کړو ته د ماشومانو نه لاسرسي هم ضروري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د استولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي افغانستان ته راستانه شوي کډوال د نورو افغانو کورنیو په پرتله تعلیمي خدمتونو ته 14% لاسرسی لري. یو این ایچ سی آر په خپل وروستي راپور کې چې دوشنبه د جون په 2 خپور کړی ویلي، دغه کډوالو ته د ژوند شرایط د عاید او جوړښتي نابرابرۍ له امله ډېر سخت شوي دي. په راپور کې راغلي چې اقتصادي ستونزې او ټولنیز شرایط لامل شوي چې راستانه شوي کډوال بېلابېلو خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ شي. په راپور کې دغه راز راغلي چې راستانه شوي کډوال د نورو افغانو کورنیو په پرتله روغتیایي اسانتیاو ته هم کم لاسرسی لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو د طالبانو ممنوعیت زده کړو ته د کډوالو لاسرسی لا اغېزمن کړی. د یو نیچار پټکو د هغه راستانه شوی کورنۍ لډل چې خونیزو خدماتو ته لاسرسی لري، وسل ویخ سلنې د خدماتو له کیفیت څخه ناراض دي چې دا کچا د نورو کورنۍ په پرتله ډیره کم ده. په همدې حال کې یو شمېر راستانه شوی کډوال وايي په خپل هیواد کې د بیلابیلو ستونزو ترڅنګ زده کړو ته د ماشومانو نه لاسرسی سخت ځوروي. له پاکستان تازه ستون شوی یو افغان کډوال په ځل ربي چې نه اولادونه لري او اوس مهال د ننګرهار په شیخ مصری کې اوسیږي وايي د بیکاری او بیوزلۍ سره مخ دی او تر اوسه سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د مرستې ترڅنګ د دوی اولادونو ته د زده کړو زمینه هم برابر کړي.
دلته داسې خاص مزدوري نه نشته چې مزدوري وي، دغه پاکستان کې ما کار کوو، دغه نه بچی مې عمل ته مکتب هم ویلې، دومره کېده چې زمونږ هغه شپه ورځ په سبا کېده. حکومت نن دغه خاص چې موږ سره یو همکاري وکړي چې دغه بچیان په مکتب کې شي چې د یو څه زده کړي او څه وي. خو تبه چې دوی په دې کوڅو کې ګرځي، تعلیم نه، تربیه نه، نو دینه بچی سره جوړیږي. دغه واضح خبره ده یا بچی ته کوم پوډلی ته جوړیږي یا کوم غټ بدامل لوچک به ته جوړیږي.
د فضل ربی یو یو لسکلنه لور فاطمه چې د کډوالۍ پر مهال زده کړې کولې، په خبرې په وطن کې د بیوزلۍ لامل نشي کولای زده کړو ته دوام ورکړي.
د پلار کاروبار مېل تنشته، د مکتب تم نظم او سبق تم نظم، موږ جامع نشته، د ټول ملګر نشته. حکومت څخه مدا غوښتنه ده زما پلار ته کومک وکړي.
له ایران یو راستون شوی کډوال محمد حلیم چې اوس مهال په کابل کې ژوند کوي وایي د هم د ژوند له سختیو سره لاس او ګریوان دی. موړی ازادي راډیو ته ویل چې نه کار لري او نو روزګار حیران دی، څو وکړي او چرته لاړ شي.
د ایران کار داشتم،
دی وایي په ایران کې می کار لرلو، ژوند روانو، خو اوس چې په افغانستان کې هیڅ روزګار نشته، هیڅ نه پوهیږم څه وکړم، چرته لاړ شم. حکومت دې لټولو راستنیدونکو کورنیو سره مرستې وکړي، دوی ته د سرپنا او کار او روزګار زمینه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې له ایران او پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. داسې مهال چې په افغانستان کې بیکاري او بېوزلي ورځ تر بلې ډېریږي، نړیوالو بنسټونو ویلي د افغان کډوالو د ستنولو پراخه څپې د افغانستان بشري ناورین لاپسې سخت کړي. د تیرې مې میاشتې په شلمه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان اوس مهال د بیرته ستنیدونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دی. په دې راپور کې د نړیوالو مرستو اندېښمنونکي کمښت په پام په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه او پکې راغلي وو په داسې حال کې چې سږ کال د زیانګالو افغانانو د اړتیاو پوره کولو لپاره 246 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. تر اوسه پورې د دې بودیجې یوازې 25% چمتو شوې. په راپور کې راغلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له 3 میلیونو څخه ډېر افغان کډوال له ګاونډیو هېوادونو څخه راستانه شوي، خو د بودیجې د سخت کمښت له امله افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې ظرفیت مخ په کمېدو دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د کراچۍ له ملیر زندان 214 بندیان هغه مال تښتیدلی چې د زندان دروازه یې ماته کړې. چارواکي وایي تر دې دمه پولیسو له دغو تښتیدلو بندیانو څخه شاوخوا 80 کسان بیرته نیولي او زندان ته یې وړي دي، خو نورو پسې لټون روان دی. د سند د پولیسو مشران وایي د پیښې په اړه یو پلټنیزه کمیټه جوړه شوې او ژمنه کوي چې ټول تښتیدلي بندیان به ژر بیرته ونیول شي. بل لور ته د سند حکومت د پیښې له امله د زندانونو ادارې مشر او د ملیر زندان سرپرست له خپلو دندو لرې کړي. جزئیات له نیاز علي اورو.
د پاکستان لوی خار کراچۍ د پولیسو مشران وایي چې د ملیر زندان څخه لږ تر لږه 214 بندیان تښتیدلی دي چې پکې 80 بیرته نیول شوي دي او د نورو د نیولو لپاره د خار په بیلابیلو سیمو کې عملیات روان دي. د سن پولیسو د زندانونو مشر ای جی جیل خانجات قاضی نذیر د جون په 3مه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دا پیښه د جون په 3مه نیټه د شپې ناوخته شوې ده. په پیښه کې یو قیدی مړ شوی او درې پولیسو په ګډون 15 کسان جوبل شوي هم دي.
انہوں نے دروازے پہ حملہ کیا
اور بندیانو دے زندان پہ دروازہ حملہ اکڑا تے دروازے تالائے مات اکڑا پولیسو دے احتیاط نکار اخستے پولیسو پچا ہم ڈزی نے کڑی ولی چی بیا بلوئی زیان شوے وے یو قیدی مڑ شوے درے پولیس ہم جوبل شوی دی دو سو شپاڑس بندیان تختی دلی ہو چی اتیا پکی بیر تنی ول شوی دی
دا سن پولیسو دا زندانونو اداری مشر پو وینا چی پا کراچی کی دا تیرو دریو رزو رحسی زلزلہ رازی نو دا جیل چاروا کو ٹول بندیان دا خپلو کمرو یا بیرکنونا بہر راویستی و زک دا پیخا شوی دا دا پولیسو پو وینا چی بندیانو پر پولیسو برید کڑے او دا ملیر زندان مرکازی دروازہ ما تکڑی او تختی دلی دی بلخوا دا کراچی پولیسو مشر جاوید علم اوڈو بیا رسنیو سر پا خبرو کی ویلی دا پیخ پلٹنی پیل کڑی دی او دا دی لپاره دا پولیسو افسرانو یو کمیٹی هم جوڑک کڑی دا دا جیل چارواکو پا وینا تختی دلی بندیان اکثر دا منشیاتی توکو خرسولو دا خلکو دا وجنی او بیا زنی پکی دا ترهرگری پا تورونو کی هم نیولی شوی وو دا سن آلا وزیر مراد علی شاہ دا جون پدریما پا کراچی کی خبریالانو سر پا خبرو کی ویل پولیسو چارواکو تای دا ٹولو تختی دلو بندیانو دا بیرتنی ولو او بشپڑا پلٹنو امر کڑی دی
دا غلط پریکړه ده چې د زلزلې له کبله قیدیان د خپلو کمرو بهر کړل شوي وو څوک چې هم په دې کې ککړ دي سزا به ورته ورکول کیږي د ملیر په زندان کې شپږ زره نه زیات بندیان دي د پیښې به پوره پلټنې کیږي
د سن حکومت بیا د پیښې په تړاو کې د سن د زندانونو مشر ای جی جیل خانجات قاضی نذیر او د ملیر زندان د پولیسو مشر ارشد شاه لخپل څوک لری کړی دی په دې لړکی د سند اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن په خبری غونډه کې وویل چې دوه لړپوري افسران لخپل څوک لری کړی دی او دوه کسیزه کمیټه د پلټن لپاره جوړه کړی ده په کراچی کې ملیر زندان څخه د بندیان په داسې حال کې تختیدلی دي چې ملیر ضلع کورنګي او نورو سیمو کې د تیرو درو ورځو راهیسې وخت په وخت زلزله راځي د پاکستان د موسمیاتو ادارې یو مشر امیر حیدر د جون په درېمه مشال لیډیو ته ویلي زلزلی مرکز د پاکستان په سمندر کې د ځمکې تر سطحې لس کیلومتره لاندې وو او شدت یې درې وو او د جون لومبۍ نیټې راهیسې د کراچۍ په یادو سیمو کې وخت په وخت زلزله راځي خو شدت یې کم دی او هیڅ خطره پکې نشته نوموړي په وینا د وخت تیرېدو سره د زلزلې شدت کمیږي او تر اوسه ترې هیڅ خطره نشته نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي
ازادي رادیو څلور ساعته
وربشو غزې ته حل تنن بیا اسرائیلي عسکرو دراپورو په اساس باندې په خلکو ډزې کړې دي د اسرائیل اردو ویل د مرستو د ویش د یو مرکز څخه سلګونه متر لري د مشکوک کسانو لور ته ډزې کړې دي خو په غزه کې روغتي چارواکي چې د حماس لخوا ادارې کنټرولي گیوایي لکتر لګو وشتم دغه د مرستو په انتظار ولاړ کسان وژل شوی او تر نوې زیات نور کسان ټپیان دي سلطان محمد سرور د لویدیزو خبري اژانسو د رپورټو په بنسټ تفصیل وړاندې کوي
راپورونه وایي چې اسرائیلي ځواکونو یو ځل بیا د بشري مرستو د ویش مرکز ته نږدې فلسطینیان وژلي دي د غزې د روغتیا ادارې په وینا چې د حماس ډلې لخوا کنټرول کیږي د سه شنبې په ورځ لږ تر لږه وویشت فلسطینیان د غزې جنوبي ښار رفح ته نږدې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول حماس د امریکا او اروپایي اتحادیه لخوا یو تروریستي ډله پیژندل شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري ویاند جیرمی لارنس هم په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې دوی هم داسې معلومات لري چې ښیې وویشت کسان وژل شوي دي دا په تیرو درې ورځو کې درېمه دا ډول پیښه ده چې رامنځته کیږي د اسرائیلو پوځ سهار وویل چې سرتیرو د مرستو د ویش له ځای څخه شاوخوا نیم کیلومتر لرې شکمن کسان پیژندلي دي چې دوی ته نږدې شوي وو او ګواښ رامنځته کړی وو د اسرائیل اردو وویل چې دغه فلسطینیان د مرستې مرکز ته د ټاکل شوي لارو څخه منحرف شوي وو په داسې حال کې چې ګڼو خلکو عادي لارو څخه کار اخیسته د جرمنی خبری آژانس د ریپورت په اساس د اسرائیلو د پوز په بیان کې ویل شوی دی چې وروسته له هغه چې شکمن کسان په شان نشول د څو شکمنو کسانو په شاوخوا کې چې د سرتیرو په لور روان وو ډزې وشوې پوز وویل چې دوی د مرستو د ویش مرکزونو ته د ولسی خلکو د ورتګ مخه نه دی نیولې او د مرګ ژوبلې د ریپورتونو په حقله تحقیق کوي په عین حال کې د فلسطین خبری آژانس د عیني شاهدانو په حواله د توپخانی او جنگي الوتکو لخوا د خلکو په ګڼه ګڼه باندې د بریدونو راپور ورکړی خو د هیڅ لوري معلومات په خپلواک توګه تایید کیدای نشي. د ډزو دغه ډول پیښې تقریبا هر ورځ وروسته له هغه رامنځته کیږي چې د اسرائیلو او امریکا په ملاتړ یوې مؤسسې د اسرائیلو په پوځي سیمو کې د مرستو د ویش د مرکزونو یو سیستم جوړ کړ. ویل کیږي چې دغه سیستم د مرستو په ویش کې د حماس د لاسوهنې د مخنیوي لپاره جوړ شوی، خو ملګری ملتونه یې ردوي او وایي چې دغه سیستم په غزه کې د لوږې د زیاتېدونکي بحران د حل لار نه ده او اسرائیلو ته اجازه ورکوي چې مرستې د وسلې په توګه وکاروي. د غزې د بشري مرستو بنسټ چې د دې مراکزو چارې پر مخ وړي وایي چې د مراکزو دننه یا شاوخوا کې هیڅ زور زیاتی نه دی شوی. خو 50 کلن یاسر ابو لب دا چې د رفح څخه بې ځایه شوی دی، ایسوشیټډ پریس خبری آژانس ته وویل چې ډزې د سه شنبه په ورځ گهیز مهال شاوخوا 3 بجې پیل شوې او څو کسان یې ولیدل چې ووژل شول یا ټپیان شول. نعمه الاعراج د خان یونس څخه یوې میرمنې وویل چې د اسرائیلو ډزې بې توپیره وي. هغې زیاته کړه چې کله هغه د مرستو د ویش ځای ته ورسېده نو هیڅ مرسته نه و پاتې شوې. خو د غزې د بشري مرستو بنسټ وایي چې دوی د سه شنبې په ورځ د رفح په سیمه کې یو ویشت لاری خوراکي مواد په داسې حال کې وویشل چې د دوی دوه نور عملیاتي ځایونه تړل شوي وو. د سخ کال پیل کې د اوربان په جریان کې هر ورځ په مرستو بار شاوخوا 600 لاری غزې ته ننوتلې. د سیمې تقریبا 2 میلیونه خلک تقریبا په بشپړ ډول نړیوالو مرستو ته اړ ځکه دي چې د اسرائیلو د بریدونو په ترڅ کې غزه کې د خوراکي موادو د تولید تقریبا ټول تاسیسات او ظرفیتونه ویجاړ شوې دي. په عین حال کې د اسرائیلو پوځ وویل چې د دوی درې سرتیري د دوشنبه په ورځ د غزې په شمال کې ووژل شول. دا د مارچ په میاشت کې د حماس سره د اوربند له پای ته رسیدو راهیسې د اسرائیلو پر ځواکونو تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د غیوات تخیلاس یا شترنګ موټرې ډېرې وارد شوي چې په خبرې د ټرافیکي ګڼې ګوڼې او هم د ټرافیکي پیښو لامل کیږي. دوی دا ادعا هم کوي چې دا موټرې ډېری له پاکستان په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي، بیې ارزانه دي نو ځکه خلک هم دا موټر اخلي. که څه هم په کابل کې د تخیلاس یا شترنګ موټرو کره شمیر نه دی معلوم، خو د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي تر 1 لک پورې بې اسناد موټر موجود وي او څه کوي ټول ثبت او راجستر کړي. د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
که څوم په تیر جمهوري نظام کې هم پلازمینه کابل کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه وه او ټرافیکي پیښې رامنځته کېدې، خو د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د خیلاس اشترنګ لرونکو موټرو د زیاتېدو له امله ټرافیکي ګڼه ګوڼه هم پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کابل ښار بېلابېلې تړل شوې لارې خلاصې کړي چې ښه اقدام دی، خو بیا هم د یادې ستونزې له امله وضعیت ډېر نه دی کنټرول شوی. دوی دا ادعا هم کوي چې ډېرې دغه موټرې له پاکستان په قاچاقي ډول افغانستان ته وارديږي او دا چې ارزانه دي ډېر خلک هم همدا موټرې اخلي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم د نخبرې دوه غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دغه ډول موټرې تر ډېره د طالبانو نظامی او ملکی کارکونکو اخیستي او دوی او د کورنۍ غړي ترې استفاده کوي.
کابل ښار کې لاربندي او رشتر شوه زکه دا موټرې ډېر شوي، کم مصرف هم دي، ارزان هم دي او خپل اوسنی نظام دولتي او غیر دولتي اداري مامورین هم استفاده کوي او دوی سره ډېر دي. نو کابل ښار ته چې سودا پسیزو یا نور کوم کارونه لرو ښار ته په نیم ساعت کې نشو رسېدلی.
د دې ښار یو بل اوسیدونکي ویل د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې ویل کېدل چې دغه موټر به کباړه او له منځه یوړل شي، خو په خبره دا طرحه عملي نه شوه، خو د یادو موټرو د زیاتېدو مخه یې لږ تر لږه ونیوله. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی نو یو خداس شوی دی چې د دې سره دغه موټرو واردات ډیر شوی دی، بل دې ته طالبان دغه د اسناد ورکوي نو خلک زړه کوي چې موټر واخلي چون قیمتونه ارزانه دي. هر چا اخیستی دی او یو 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 لوی جنجال ترې جوړ کړی دی. جنجال په دې معنا باندې چې له دې سره پیښې ډېرې شوي دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي میرواحد بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نه غوښتنه وکړه چې دغه موټرو په وارداتو بندیز ولګوي او دا چې وارد شوي موټر کبار کړي.
موټر افغانستان ته واردېږي دا غي ازدحام ډېر زیات شوی ده او حادثات هم زیات شوي دي د افغانستان لاس موټرې په افغانستان کې باید وګرځي نه د بهر لاس هېواد لکه د پاکستان لاس نو هغه ډېر زیات په د بندرونو باندې غیر قانوني واردېږي او راځي او په افغانستان کې ګرځي نو دغه مخنیوي لپاره زموږ د فعلي حکومت څخه هیله توقع دا ده چې د دې مخنیوي وکړي او دې کې جدي اقدام وکړي
کچوم په کابل کې د خیلاس اشترنګ لرونکو موټر شمیر نه دی معلوم خو د طالبانو د حکومت د مالی وزارت 13 میلادي کال اټکل کړو چې په ټول افغانستان کې خای یو لکو پوری بیا اسناد موټر موجود وي او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او رجستر کړي خو د تیر جمهوریت نظام پر مهال هغه مهال چارواکو په افغانستان کې د بیا اسناد او خیلاس اشترنګ لرونکو موټر شمیر سلوي غزر خو دله د طالبانو د حکومت د مالی وزارت 13 میلادي کال اعلان وکړ چې دوی به ټول یو کلی یا بیا اسناد موټر ته چې تر ډیره خیلاس اشترنګ لرونکو موټر دی په افغانستان کې د چلیدو وازونه ورکړي د دې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي چې خلاص اشترنګ لرونکو موټرو ته موقتی اسناد ورکوي د دې وزارت مرستیال محمد نبی عمری ویلي وو چې دغه موټرو ته د سونزو د حواری په هدف د ریکلن اسناد ورکول کیږي نو موري ویلي چې په دې کار سره بعد ترافیکی غنی ګونی او ترافیکی پیخو مخاوني ول شي خو خلک ادعا کوي چې نه یوازې ترافیکی غنګونه کم نه شو بلکې د کابل خار په ګډون په لوی ولارو کې د ترافیکی پیخو شمیر هم ورسره زیات شو د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست مسؤل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د دې ریاست د پلان رئیس عبدالودود خیرخوا د تیر 2023 میلادي کال په جولای میاشت کې راپور ورکړی و چې په تیر شپږو میاشتو کې یعنی له جنوري تر جون پورې په ټول افغانستان کې 2029 ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې لامل یې 1141 کسان مړه شوي او نږدې 3309 ټپیان شوي نوموړي ویلي و چې دا پیښې ډېرې د خلاص اشترنګ لرونکو موټرو لخوا ترسره شوې دي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
د حج مراسمو تتللی یو شمیر افغان اجان وای مینا او عرفات ته د اجانو د لیګ لړې نن شپه پیل شې دوی له مسولینو غواړي چې عمر تیرو او مالولو حاجانو ته د حج مراسمو په تر سره کولو کې مرسته وکړي او د دوی لپاره اسانتیا رامنځته کړي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت
په داتحال کې چې په سعودي عربستان کې د رفید ورځي مراسمو ته یو ورځ پاتې ده یو شمیر افغان حاجیان وایي د رفید ورځي مراسمو لپاره چمتووالی نیسي د افغان حاجیانو لړلې اساق محمدی نن د جون دریم ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د ټاکل شوی محل ویش پر بنسټ نن شپه انتقالیږي
آمدګیا گرفته شوه
دی وایي تیارې نیول شوې محل ویش هم ټاکل شوی دی د همدغه محل ویش پر بنسټ سر لنن شپې د مینا او عرفات پر لور حجاج انتقالیږي زموږ غوښتنه ده چې محترم استادان باید د پخا په پرتل ډیر هڅه وکړي تر څو د عرفات او اختر مراسم په سمه توګه ترسره شي په ځانګړي ډول دوی باید هغه حجاج سره چې عمرونه ډیر دي او کمزوري دي ډیر کوشش وکړي چې دوی وکولای شي په سمه توګه د حج مراسم ترسره کړي
انجام بدن
بل افغان حاجی عبد اللطیف هم د چمتووالی پاړه ازادي راډیو ته وویل
لیکن بشینو میګم اومده کړده
انشاء الله دوی زموږ د تک لپاره موټر چمتو شوی دی دا معلومه نه ده چې موږ بنان شپزو او که سبا شپه استادان راځي موږ تلر خو نه کوي موږ ته ویل چې ځانونه تیار کړی موټر تیار دي او ټول وسایل معامله کړی دوی با لومړی مینا بیا عرفات او بیا مزدلفه ته ولاړ شي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د باختر اجانس تر راپور لمخه د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف سرپرست وزیر نور محمد ثاقب په مشرۍ د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې د ډیر زره افغان حاجانو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو د ارزونې ناشته شوی په راپور کې راغلی چې نور محمد ثاقب په سعودي کې د افغان او حجاج او استادو او استادانو تلر خونه کړی چې مینا عرفات او مزدلفه ته د افغان حاجانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي هغه ته په سماتوګه د حج مراسم ورزکړي د دوی لپاره خواړه تیار کړي او روغتي خدماتو نو ورته وړاندې کړي په ورته وخت کې یو شمېر افغان حاجیانو د ترانسپورټ، استوګنځایونو، خوړو او مسلکي ښوونکو د نشتوالي له امله شکایتونه کړي. یو شمېر افغان حاجیانو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته په لیکلي پیغامونو کې ویلي چې د دوی ستونزو ته باید رسیدنه وشي. د طالبانو د حج اوقاف وزیر سعودي ته د افغان حاجیانو د انتقال د پروسې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې ویلي وو چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه 652 دیني عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي تر څو له افغانستان څخه 1500 افغان حاجیانو سره د حج د مراسمو د ترسره کولو په لارښوونو کې مرسته وکړي. سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته د 1500 حاجیانو سهم ورکړل شوی. سعودي عربستان راتلونکي پنج شنبه چې د جون 15 کې د عرفې او د جمعې ورځ د جون 6 د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې په ټولنیزو رسنیو کې فعال یو ولسکلن انجلۍ د ناپیژندل شوی کس لخوا وژل شوې. د پولیسو په وینا دوی د پیښې پراخې پلټنې پیل کړې خو څوک یې لا تر اوسه نه دي نیولي. د پولیسو سرچینې بیا وایي د سنا یوسف په وژلو کې ککړ کس په فیصل آباد کې نیول شوی چې په خپل هم یو ټیک ټاکر دی. د وژل شوې انجلۍ سنا یوسف د مور وینا ده چې هغې ته هیچ هم په ټولنیزو رسنیو فعالیت کولو په وجه اختار نه ورکړی. کورنۍ د چا سره دښمني هم نه لري. جزئیات له راشد خټک اورو.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د ټولنیزو رسنیو فعال سنا یوسف د جون په 2 نیټه ماخام یو ناپیژندل شوی کس ووژله. سنا یوسف چې د خیبر پختونخوا د چترال ضلع اوسیدونکي و په ټیک ټاک او انسټاګرام لنډ ویډیو خپرولې. هغه د خپل مور، پلار او کشر ورور سره د 1300 کلونو راسي په اسلام آباد کې اوسیدله. د هغې مور فرزانا یوسف پولیسو ته ورکړی بیان کې ویلي دي چې د پیښې په وخت یو ځوان سړی د دوی کور ته راغی او سنا یوسف یې په توپنچا 2 ډزه وویشتله. هغه زای پزای مرشوه. هغه ول چې لور ته چاپ په ټولنیزو رسنیو فعالیت کولو په وجه اختار نه ورکړي او دوی د هیڅ سره دښمنی هم نه لري. فرزانه یوسف ول چې د پیښې په وخت د هغه خواند او 15 کلن زوی په کور کې نه وو او هغه په خپل د ملمنو سره ناشته و. د اسلام آباد پولیسو یو افسر جمشید خان مشال رادیو ته ول چې دوی پیښه ثبت کړي ده او پلټنې پیل کړي دي خو تر اوسه په دې تړاو څوک نیولی نه دي. هغه ول چې د سن یوسف پوسټ مارټم د اسلام آباد په پیمز روغتون کې ترسره شو.
پروندہ یو افسوسناک واقعہ سیکٹر جی 13 کی مخی تراغری دا چی پکم کی یو دا تلس نلس کلیزہ جنہی مرک شوے دیں اگر ہم دا چا خلاف سا داویداری ندا ظاہر کری پچائی جا شاک کی ظہار ندے کریں. پولیس خپل تفتیش کے ہی ایکچولی دا پولیس دو درے مین مین کردار دے کارونے دی چی شہادتونا ایک رایوزے کول ملزم نیول ملزم نا تفتیش پا عمل کی راوستل او دا غی او پورا رپورٹ عدالت مخی تای خودل دی سزا جزا ور کول چی کم دے دا عدالت کار دے. انشاءاللہ دا ملزمان با دیر ضرور ونیوے شی شہادتونا ټول ډرایو زکړې شوې دي او په دې باندې تفتیش روان دی خپو وسی پیمانه باندې.
په اسلام آباد کې د خزو د حکومت د پر کارکونکو اوروج رضا مشال رډیو ته وویل چې نور د خزو او جنکو د پر په پاکستان کې اوسېدل ګران شوې دي. دلته ډیر خلک دا سوچ لري چې خزا یا جنې لکوره ولی ووزی او که اوتل نو د وژلو حقدار ده.
خواتین ہیں وہ جب
امپاورمنٹ
کی طرف آتی ہیں تو وہاں پہ جو
کلا چھ خزا پخپل ہسا کبھی خطر پیچھے گی. ناموس پنم وجنا زمنگ ٹولنے پخوانا دود دے دوی وئی چھ خزا باید پکور کی کینی ٹول سڑی دا خزو دا واک پزد متحد شی چھ دا خزا ولے خاندی خوشحال ولے دا کولے ولے دا پخپل کار کے بریالے ولے دا. دوی وئی چھ خزا کورینائی بدناموی آیا سڑی لگ دا سے کرونا کبھی چھ کورینائی بدنام کری
جو مرد کر رہا ہے وہ کیا وہ کم ہے بدنامی کے لیے.
د اسلام آباد پولیسو مشال رډیو ته وویل چې د سنا یوسف مړی د پوسټ مارټم نه پس د هغې د کورنۍ غړو ته وسپارل شو او هغوی د ښخولو دپاره چترال ته یوړو. دا یادونې ور ده چې په پاکستان کې دا د خپل ډول لومړۍ پیښه نه ده. د روان کال د جنورۍ په میاشت کې په کوټه کې د امریکا نه راستنه شوې وه ټکټکره جنۍ وژل شوې وه. د تېرې میاشت په اخرنیو ورځو کې د پنجاب په خوشاب ضلعه کې یوه بله ټکټکره اکرا اعظم هم وژل شوې وه. سنا یوسف په ټیک ټاک 8 لکه او په انسټاګرام 15 لکه تعقیبونکي لرل. په 3 جون د اسلام آباد د پولیسو ځینو سرچینو ادعا وکړه چې د سنا یوسف په قتل کې ککړ کسی نیولی دی. دوی وویل چې د هغه نوم عمر حیات دی او د کاکا په نوم مشهور دی چې په خپله هم ټیک ټاکر دی او د سنا یوسف ملګری و. د پولیسو سرچینو وویل چې عمر حیات د سنا یوسف ته وژلو نه پس فیصل آباد ته تللی و او هغلته ونیول شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په یو بیان کې د اسلام آباد د پولیسو ستاینه وکړه چې په 6 ساعته نه کم وخت کې ملزم ونیولو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول په جوړ او صحت مند بوسي. زه دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي نهم لوست کیمیا مضمون ته شرغلاس وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده تیتریشن یا عیارونه. ستاسو د کتاب د یو سلو شپږمې صفحې څخه پیلېږي تر یو سلو لسمې صفحې پورې به دوام لري. ګرانو زده کوونکو، البته موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې زموږ او تاسو د تېر ورځې درسي موضوع تیزاب او الکلي وه، چې هر یو جلا جلا باندې موږ او تاسو وژغېدو چې تیزاب خپله یا هم د اسید کلمه چې د یوناني اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوې وه چې مانا یې د تریوالي وه، او الکلي چې وه خپله د یو عربي کلمه وه چې زیاتره وخت د لرګي ایرو ته یا هم د پوتاشیم کاربونیټ درلودونکو ته نسبت ورکول شوی، یا هم داسې هم موږ او تاسو ویلي وه چې الکلي خپله و انګلیسي کلمه د دې بیس څخه اخیستل شوې چې بیس خپله د کمونکې او د لژونکې معنا ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د تیزاب او الکلي اوبلن محلولونه هم ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د محلولونو د آیون غلظت چې یعنی پی ایچ او پی او ایچ باندې بحث کوو چې دا څه شته ویل کېږي. البته پی ایچ او پی او ایچ څه شته ویل کېږي، که چیرې تاسو ځیر سئ، که چیرې موږ او تاسو په یو لیټر محلول کښې اوبه یا په 24 درجه د سانتي ګریډ کې د اوبو مرکب په خپلو آیونونو باندې تجزیه سي، کله چې تجزیه کېږي د دوی هغه تجزیه سوي آیونونه چې دي د هر یوه آیون غلظت به مساوي په څو سره وي؟ لس په توان د منفي اووه مول پر لیټر سره وي، چې په دې اساس باندې دغه د دې لپاره چې موږ او تاسو د دوی پی ایچ او پی او ایچ یا هم د تیزابو د غلظت اندازه موږ او تاسو اندازه کوو، دا ډېره سخته او مشکل کار ده. نو په همدې اساس باندې په 1909 کال کې یو ډینمارکي کیمیا پوه د رنس په نوم سره د پی ایچ وړاندیز وکړ چې موږ او تاسو کولی شو د محلولونو د غلظت اندازه د پی ایچ او پی او ایچ پر اساس باندې چې شکو داسې اندازه کړو، چې بیا موږ او تاسو د دوی لپاره د اندازه کولو یو آله د پی ایچ میتر په نوم سره لرو، په هغوی سره کولی شو چې اندازه کړو. لومړی راځو پی ایچ پیژنو. ګرانو زده کوونکو، پی ایچ یعنی پاور آف هایدروجن. په یو لیټر محلول کې د هایدروجن د آیون غلظت ته پی ایچ ویل کېږي. په یو لیټر محلول کې که چیرې د هایدروجن د آیون غلظت شتون ولري، دې ته موږ او تاسو څه وایو؟ پی ایچ وایو. خو پی او ایچ بیا پاور آف هایدروکسیل، په یو لیټر محلول کې د هایدروکسیل د آیون غلظت ته پی او ایچ وایي، چې دا پی ایچ او پی او ایچ پر اساس باندې موږ او تاسو ویلی چې یو هم پی ایچ متر لرو، چې پی ایچ میتر هغه آله ده چې موږ او تاسو کولی شو د محلولونو د پی ایچ اندازه او بیرته پی ایچ پی او ایچ اندازه چې شکرو معلومه کړو، یعنی کولی شو چې په یو محلول کې د هغوی د پی ایچ اندازه چې شکرو د پی ایچ میتر په واسطه سره لاسته راوړو، داسې چې خپله دا پی ایچ میتر چې د هغه د صفر څخه بیا تر 14 پورې قیمتونه اخیستلی سي. یعنی که دغه آله د یو محلول په دې اساس که چیرې پی ایچ یې مساوي په اووه سره وي، نو موږ وایو چې دغه محلول یو خونسا محلول بلل کېږي، ځکه چې پی ایچ یې مساوي په اووه سره ده. او موږ او تاسو ویلی چې پی ایچ متر خپله د صفر څخه تر 14 پورې قیمتونه اخیستلی سي. نو وایي که چیرې موږ او تاسو د یو محلول پی ایچ اندازه د همدغه پی ایچ متر آلې په واسطه سره داسې معلوم کړو چې د دې پی ایچ مساوي وي په څو سره؟ په اووه سره، نوموړی محلول به څه شي وي؟ خونسا وي. خو که چیرې همدا یا هم داسې یو محلول ولرو چې د هغوی پی ایچ کوچنی وي د اوو څخه، نو بیا موږ او تاسو وایو چې دا محلول یو تیزابي خاصیت درلودونکی دی، یا دا محلول د خپل ځانه تیزابي خاصیت شي. خو که هر څومره چې پی ایچ قیمت صفر ته نږدې کیږي، هغومره په مور او عمره اندازه سره د تیزابو قوت زیاتیږي. او که چیرې پی ایچ بیا کوچنی د اوو څخه وي، نو محلول الکلي خاصیت د ځانه څخه شي. نو خو هر څومره چې بیا بېرته خپله پی ایچ قیمت سوال لسته نږدې کیږي، نو د محلول قلوي خاصیت زیاتیږي. اوس راځو د لوست په دې برخه کې نوې موضوع باندې، چې هغه تیتریشن او عیارونه ده. په دې باندې ژغیرو چې تیتریشن او عیارونه څه شته ویل کیږي. البته ګران زده کوونکو، تیتریشن یعنی عیارونه، عیار یا عیارونه. نو تیتریشن که چیرې موږ تاسو وګورو د دوو مرکباتو ترمنځ د هغوی د غلظت او د حجم پیدا کول، یا هم د هغوی ترمن نسبت پیدا کول، دې ته موږ اوتاس شوای تترشن یا عیارونه وای. یا هم داسې ویلی سو ګرانو زده کوونکو چې تترشن عیارونه هغه عملیه ده چې د هغې په وسیله کیدلی سي چې د یو محلول د هغوی ټاکلي ځانګړتیاوو څخه په ګټې اخیستنې سره موږ اوتاس وکولی سو چې د یو بل محلول ځانګړتیا او د هغوی خواص چې هیڅ روښانه نه وي کولی سو چې څه شکړو ومندو یا هم لاس دراورو. نو په زیاتره وخت که چیرې وګورو د څاڅکو یا هم د څاڅکو په کچه د تیزابو ور زیاتول په الکلیو باندې او د هغوی دغه عملیه برعکس، دې ته موږ او تاسو تیتریشن وایو. کیدای سي چې د حجم د موندلو او یا د تیزابو او الکلیو د غلظت د موندلو په موخه موږ او تاسو د تیتریشن څخه او یا هم د عیارون څخه چوکو استفاده وکړو. یا هم موږ او تاسو ویله مخکې چې زیات وخت په کیمیا کې موږ او تاسو د تیزابو او د الکلیو د محلولونو د حجم غلظت کولی سو چې البته د هغوی پی ایچ د موندلو لپاره زیات وخت د تیتریشن یا عیارول څخه چوکړو د عیارول د عملیه څخه ګټه واخلو استفاده وکړو. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو، د تیتریشن عملیه چې ده، البته موږ او تاسو د دوو لارو څخه چش کولی سو سره کولی سو. یو خو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو کولی سو لومړی داسې چې او طریقه موږ او تاسو خپله د پی ایچ متر څخه ګټه اخیستنه ده، چې مخکې مو هم ویلې د پی ایچ متر په اساس سره کولی سو چې د هغوی د محلولونو د حجم غلظت پی ایچ اندازه کړو. او په عین وخت کې بیرته موږ او تاسو کولی سو په دوامه طریقه کې بیا ځانګړي ښودونکي موږ او تاسو لرو چې د هغوی څخه کولی سو استفاده وکړو. البته په تیزابو او الکلي محلولونو کې زیات استفاده کیږي. د دې ښودونکو په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو چې د هغوی یو ټاکلي رنګ سره په یو ټاکلي پی ایچ کېدای سي بدلون رامنځته سي، او د دې ښودونکو په واسطه سره کولی سي چې رنګ د تیتریشن په پایله کې تغیر عمومي بدلون عمومي. نو د په دې اساس باندې موږ او تاسو دلته وایي چې دلته په تیترانیت ټاکلي حجم یا غلظت او پی ایچ درلودونکي دي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولای سو چې زیات وختونه د دې فرمول پر اساس باندې د تیزابو غلظت، البته د تیتریشن د عملیه په واسطه تیزابونه او یا د هغوی د غلظت ټاکنه وکړو. البته که چیرې تاسو وګورئ تیزاب او الکلی لرو، یعنی اسید بی ان بیز یا الکلی، تیزاب او الکلی کله چې دوی خپل په منځونو کې زیات وخت تعامل ترسره کوي، موږ او تاسو مالګه او چشپل سره کوي، البته اوبه پلاس سره کوي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو عمومي فرمول لرو چې په دې ځای کې موږ او تاسو سی او وی اے دغه سی بی تقسیم پر وی ضرب وی بی تقسیم پر بی سره. سی اے یعنی اسید د تیزابو یا د اسید غلظت، او وی اے یعنی د تیزابو حجم. په همدې اساس تقسیم پر څه باندې؟ تیزاب باندې. او دلته مساوي کیږي سی بی یعنی د الکلی یا د بیس غلظت د الکلی حجم تقسیم پر څه باندې؟ پر الکلی باندې. د دې فرمول په واسطه سره ګران زده کوونکو، موږ او تاسو کولای سو چې د تیتریشن زده کوونکو په دې مثال کې واضح شوې ده. عینن د غره کم وای کچیرې موږ ته مثال راکړی ده، وای کچیرې د تیتریشن په عملیه کې 40 ملي لیتره سوډیم هایدروکساید محلول د خونسا کولو لپاره موږ او تاسو 0.3 مولر د محلول 10 ملي لیتر په اندازه لګښت موندلی وي، تاسو د ایس ایل محلول غلظت چې شکري لاسته راوړي. واضح خبره د ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دلته لرو چې سوډیم هایدرو اکسایډ د سیل تیزاب سره داس تعامل کوي چې په نتیجه کې سوډیم کلوراید او اوبه موږ ته په لاس راکړي. زموږ څخه په دې ځای کې د سیل تیزاب د محلول غلظت غواړي چې هر یو قیمتونه ګرانو زده کوونکو ما تاسو ته واضح کړي دي چې د هر یو کمیت قیمت راکول شوی دي. د اساس موږ او تاسو څخه د سیل البته تیزاب دی د تیزاب او د محلول غلظت راکی فرمول لرو. په فرمول کې د هر کمیت پر ځای باندې موږ اوس چې شو وځو کو خپل ټاکلي قیمت وځو کو کوم چې ضربي چې ضربو او کوم چې تقسیمي چې اختصاري چې اختصارو او ساده کوي. بل اخره په دې ځای کې تاسو وینئ چې د تیزاب یا هم البته د سیل تیزاب او د محلول غلظت موږ تاسو لا سره او 0.2 مولر چې موږ تاسو کولای شو مخکې مو ولا چې څه ډول کولای شو چې د پی ایچ اندازه چې شکرو معلوم کړو د تیترشن د شودونکو پاسته. البته د تیزاب او الکلیو ډیر زیات شودونکې کچیر موږ تاسو وګورو عضوي مرکباتي چې د تیزاب او د الکلیو په توګه عمل کوي او پاینې وخت کې پته د همدغه شودونکو رنګ چې د خپل د پی ایچ یا د همغه د محیط د هایدروجن مثبت آیون د غلظت په مقابل کې یو حساس وي. نو په تیزاب او کلوي ګانو کې یا په الکلي ګانو کې د هغوی محیطونه چې دي کېدای شي د هغوی د محیطونو رنګ چې شو کړي بدلون پیدا کړي تغییر پیدا کړي چې زیات وخت دغه شودونکو تر څیرین لاندې نیول کیږي چې په عمومي ډول سره موږ او تاسو وایي چې دغه شودونکو په درې ډلو یا په درې ډولونو باندې ویشل کیږي. چې لومړی ډول یې ګرانه ده کوم کوم موږ او تاسو په دې ځای کې ولولو چې دا هغه شودونکو کې دي چې د هغوی پی ایچ مساوي دي په وسره. یعنی کچیر د یو محلول پی ایچ مساوي وي په وسره یا هم په دې حالت کې کېدای شي په دې شاوخوا کې د دوی رنګ بدلون عمومي تغییر عمومي. یعنی کچیر موږ او تاسو وګورو د بیلګه په توګه کچیر د لتمس کاغذ موږ او تاسو واخلو پاینې وخت شي د تیزاب یو څو څاڅکي ور باندې وسول شي لتمس کاغذ خپل رنګ ته تشور کوي بدلون ور کوي تغییر ور کوي. یعنی دا هغه شودونکو دي چې خپل رنګ یې کېدای شي یعنی چې شو کړی تغییر او بدلون عمومي. یعنی کولای شي چې په عین وخت کې تغییر او بدلون په اساس کې دایسي چې ژړ رنگ واخلي یا هم کې دایسي چې شین رنگ واخلي کې دایسي چې سور رنگ واخلي. نو په همدې اساس په تیزابي محیط کې کې دایسي ژړ رنگ او په کلوي محیط کې کې دایسي چې د دې شودونکو په واسطه سره چې پی ایچ مساوي په وسره وي کې دایسي څنګه رنگ واخلي شین رنگ واخلي. نو د دې شودونکو څخه وایي د قوي تیزاب او قوي الکلي ګانو تعاملات کوم راته چې کولای شو استفاده کولای شو چې دا لمړی ډاله د تیتریشن وا د تیتریشن دوهمه ډاله بیا هغه شودونکو دي چې کېدای شي د دوی پی ایچ لوی کوچنی وي ته وسخه. یعنی ته مقدار د پی ایچ کېدای شي د وسخه کم وي. نو په دې اساس دی کولای شي دلته چې رنگ بدلون وکړي تغییر وکړي. که شمې تعالی مثال یې یا بیلګه مور او تاسو ورکو د میتایل اورنج دی. میتایل اورنج کېدای شي چې د دې شودونکو په واسطه سره د قوي تیزاب او ضعیف الکلي د خنثا کول په وخت کې موږ او تاسو کولای شو چې دلته د تیتریشن د شودونکو د دوه میډل څخه شو کړو استفاده او کار واخلو. خو درې میډل تر الو ګرانو ځکونکو د هغه شودونکو دي چې کېدای شي چې پی ایچ یې کم تر ووی. نو دلته هم بدلون رامنځته کیږي. شب مثال فینول فیتالین دی چې د دې پاسته سره موږ او تاسو کولای شو ضعیف او قوي الکلي ګانو د خنسا کول لپاره استفاده ورڅخه وکړو. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به د نوټ کتابچه د ځان سره ولري او دوی ته به ځوابونه ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري علامه منسا.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اله لرام چې ټول به جوړ او صحت مند به استي. کرونو د کوونکو زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د الکال حلایدونه چې د یو سلو لسمې څپې څخه پیل تر یو سلو اوولسمې څپې پورې به دوام ولري. د کوونکو موږ او تاسو لوستونو کښې ولوستل که چیرې د هایدرو کاربونونو د هایدروجن اټومونه د هالوجنونو یا هم د یو او یا څو اټومونو په واسطه عوض شي یا تعویز شي د هالایدونو په نوم د هایدرو کاربونونو هالوجني مشتقات په لاس راکوي. دا چې هالایدونه خپله د هایدرو کاربونونو یو هالوجني مشتقات دي نو د هالوجنونو په واسطه د هایدرو کاربونونو یو او یا څو د هایدروجن د اټومونو د تعویض له امله لاسته راځي عبارت د الکایل هالایدونو څخه دي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او څو دانې فورمولونه ستاسو لپاره چمتو کړي دي چې دا ټول هغه الکایل هالایدونه دي لکه برومو میتین په همدې ترتیب سره ډای کلورو فلورو میتین ده او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو نور هم لرو چې دا ټول عبارت الکایل هالایدونو څخه دي. راځو ګرانو زده کوونکو څنګه چې موږ او تاسو الکایل هالایدونه وپېژندل راځو اوس د الکایل هالایدونو نوم ایښودنه وایو چې د الکایل هالایدونو په نوم ایښودنه کښې موږ او تاسو لومړی خو موږ او تاسو د هغوی عمومي فورمول باید زده کړو بیا که چیرې ځیر سو موږ او تاسو د الکایل هالایدونو هم هغه لومړني یا هم پرایمري یا دویمي سکنډري او په همدې ترتیب سره ټرایټري پر بنسټ د دوی د هغه مرکباتو پر بنسټ باندې کولای سو چې د دوی هالوجن د کاربون له کوم ډول سره یا هم له یو بل اټوم سره که چیرې په اړیکه کې واوسیږي یا هم ویشل شوي وي دغه کلمه د هغوی د نومونو په سر کښې شکوو ورزیاتوو. لکه مثلا موږ او تاسو وایو پرایمري او دغسې په ترتیب سره ټرایټري او داسې نور چې موږ او تاسو وینو په دې ځای کښې ما یو څو مثالونه تاسو ته چمتو کړي دي چې په یو مثال کښې موږ او تاسو لرو چې پرایمري الکایل الدیهایت یا هم ټرایټري الکایل الدیهایت تاسو وګورئ دلته دا ځکه چې دلته موږ او تاسو وایي دا دویمي هالایت نو په همدې خاطر ټرایټري الکایل هالایت وایو او په همدې ترتیب سره دا وګورئ سکنډري الکایل هالایت او ټرایټري الکایل هالایت په همدې ترتیب سره موږ او تاسو کولای سو چې د دوی د مرکباتو نوم ایښودنه موږ او تاسو ترتیب کړو. یعنې په اخیر کښې موږ او تاسو کولای سو چې د آی ډي ای کلمه څه شي کړو اضافه کړو لکه څنګه چې تاسو وینئ. زه ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکایل هالایدونو لاسته راوړل وایو چې الکایل هالایت څه ډول لاسته راځي. دا چې خپله الکانونه چې دي په مستقیم ډول د هلوجیشن د لارې کیدای شي چې هم لاسته راوړل سي یعنې د الکایل کلوراید او الکایل برومایډ څخه هم کیدای شي چې لاسته راسي. دغه ډول تعاملات چې موږ او تاسو وینو کیدای شي چې د کلورینیشن او د برومونیشن په نوم سره ویادول سي او ځینې وختونه هغه رادیکلونه چې لاسته راکوي کیدای شي چې د په صنعتي اهمیت کې ډېر مهم رول ولوبوي او په همدې ترتیب د کلورینیشن په تعامل کښې که چیرې موږ الکایل هالایت لاسته راوړو که چیرې هلته یوه لازمه تودوخه 300 درجې د سانتي ګرید ورکول سي بیا دا ډول الکایل هالایدونه موږ او تاسو په لابراتوارونو کښې هم څه شي کولای سو ترې لاسته راوړلی سو. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ موږ او تاسو د میتان ګاز لرو چې د کلورین سره په 300 درجې د سانتي ګرید کې تودوخه ورکول کېږي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د کلورینیشن عملیه چې شوله د دوی ترمنځ اجرا شوله چې په لابراتوارونو کښې موږ او تاسو کولای سو چې د دغه تعامل څخه الکایل هالایت هم په همدې ترتیب سره څه شي کړو لاسته راوړو. بل هم الکولونه دي کیدای سي له هایدروجن یعنې د هایدروجن د هالایدونو سره څه شي وکړي تعامل وکړي که چیرې د هایدروجن د هالایدونو سره بیا تعامل وکړي په پایله کښې موږ او تاسو ته څه شي په لاس راکوي الکایل هالایت په لاس راکوي چې دا خپله د الکایل هالایت یو عمومي فورمول هم ده. الکایل هالایت په لاس راکوي یوه اندازه څه شي اوبه په لاس راکوي. په دې ډول سره موږ او تاسو کولای سو چې د الکایل هالایدونه څه شي کړو لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو دا چې اوس په دې برخه کښې به اوس موږ او تاسو د الکایل هالایدونو هغه فزیکي خواص ووایو. فیزیکی خواص دا چې هغه الکل حلیدونه چې د هغوی مالیکولي کتله زیات اوسي یا هم لوی اوسي د هغوی مالیکولي کتلې پر اساس د هغوی الکل حلیدونه پرتله هم د هغوی د کاربونونو د اټومونو د یو شان تعداد په درلودلو سره د دوی د ایشېدو درجه مور سره چې کیږي زیاتېږي. او د الکل حلیدونو د ایشېدو ټکي چې د هغه له فلورین څخه د آیدین آیدین فلوري یا آیدین ته په ترتیب سره داسې چې کیږي لوړیږي، یعنی د فلورین څخه پیل بیا همداسې چې لوړ ځي آیوډین لوري ته کیدای سي په دې ترتیب سره د دوی د ایشېدو درجه چې شي لوړ سي یا هم زیاته سي. یعنی که چیرې موږ تاسو یو مثال ورکړو لکه میتایل کلوراید، میتایل کلوراید چې د ایشېدو ټکه منفي 40 درجه د سانتیګراد، خو میتایل برومایډ چې د 50 درجه د سانتیګراد، او میتایل آیوډایډ چې د هغه درو 40 درجه د سانتیګراد. نو په همدې خاطر وایو چې د فلورین څخه مخ پر د آیوډین فلور پورته دلته د دوی د ایشېدو درجه چې شي لوړیږي یا زیاتیږي. بل الکل حلیدونه چې د هغوی قطبي مرکبات دي، د همدې پر اساس چې دا چې دوی قطبي دي په اوبو کې نه حلیږي ځکه هایدروجنی اړیکه نشي جوړولی، او دغه مرکبات چې خپله په عضوي محللونو کې له هایدروکاربونونو او الکولونو او په ایترونو کې بیا کېدای سي چې څه شي اوسي حل سي. او د هایدروکاربونونو زیات حلجوني مشتقات خپل بې رنګ دي او یا هم په ژیړ رنګ او ځانګړي بوی په درلودلو سره چې شکیږي ماینس راځي یا هم شتون لري. خو کثافت چې د خپل د الکل حلیدونو کثافت یې لوړ ده ځکه موږ تاسو د برومین او پولی کلورین د مشتقات پر اساس وایي چې د دوی کثافت لوړ ده او له اوبو څخه یې هم کثافت شته زیات ده. او ګراز کوونکو د الکایل حلایدونو فزیکی خواص او ترازو د الکایل حلایدونو کیمیاوي خواص لولو چې په کیمیاوي خواص کې دوی څه ډول تعاملات تر سره کولای شي، د کوم کوم مواد سره او د تعامل کوم ډول چش کولای شي تر سره کولای شي. لومړی دا چې خپل الکایل حلایدونه چې دي هغه وي د هلوجنی اټومونو د هایدروکاربونونو په مشتقات کې د هغه لډل څخه کیدای شي چې په الکایل حلجنونو کې د کاربون د اټومونو په نسبت د دوی هغه الکترونیګټیویټی چې د هغه د کاربون د حل او هلوجن اړیکه چې شکړي قطبی کړي. نو په همدې خاطر کچې د دوی اړیکه قطبی کې د هسته خوشون کې تعاملات او په هلایدونو کې د هلوجنی مشتقات او د غل لاندې راځي او د کاربون له اټوم سره کېدای شي د الکترونی ورې د کثافت چې شي لرسي او دلته یو اړیکه جوړ کړي چې دغه اړیکه دا ډول کېدای شي چې له مالیکول څخه چې شي هغه هلوجن بې ځای کړي. کله چې هلوجن ورڅخه بې ځای شي په پایله کې د هلوجن اټوم خپل په نیوکلوفیلیک بقیا یا پاتیشونه باندې چش کیږي تعویض کیږي. او بالاخره دغه کله چې تعویض بدل ته یو ډول تعاملات چې هغه تعویضي تعاملات دي، تعویضي تعاملات په نوم سره کېدای شي تعویضي تعاملات چې شکري سره کړي. اول په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وګوري په دې ځای کې یو مرکب لرو چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه تعویضي تعاملات تر سره سوي دي چې په لومړي پړاو کې موږ تاسو وینو چې دلته د میتایل برومایډ هایدرولیز چې خپل د تعامل خپل یو تعویضي تعامل یا نیوکلوفیلیک تعامل د ډولونو څخه شمیرل کیږي په نتیجه کې اوبه لاسته کړی، یعنی اوبه آزاد جوړه الکترونونه لري. نو په همدې خاطر ته نیوکلوفیلیک چی شو وایو تعامل یا تعویضي تعامل وایو لکه څنګه چې په دې ځای کې شمیرل تاسو وینو. یو بل خواص د ګرانو زکونکو د کیمیاوي خواص څخه چې الکایل حلایدونه کېدای شي چې د امونیا سره هم تعامل وکړي چې کله د امونیا سره دوی تعامل کوي په دې ما تعامل کې موږ تاسو وینو چې د دوی هغه لومړني محصولات چې دي هغه به دوی امینونه لاسته راکوي. خو دوهم بیا موږ تاسو کولای شي چې الکایل حلاید چې کړي تاسو راکې لکسنه چې تاسو ویني تاسو وینو چې الکایل حلایدونه دي د امونیا سره تعامل کوي په نتیجه کې امینونه په لاس راکوي یا لومړني امین او په همدې ترتیب سره الکایل حلایډ په لاس راکوي. او په همدې ترتیب چې موږ تاسو وګورو دی له عضوي مالګو سره هم تعامل کولای شي، د عضوي مالګو سره که چیرې دوی تعامل وکړي نو له عضوي مالګو سره دوی استرونه چې شي کوي لاس راکوي لکه څنګه چې تاسو ویني دلته په دې ماده لکشي فارس کې دا الکل هلاید دی او عضوي مال سره مګنیزیم سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د هغوی استرونه موږ تاسو څه چې کوي په لاس راکوي د عضوي مال سره یو ځای استر هم څه کوي پلاس رکول کیږي او بل هم د الکایل هلایدونو هغه هایدروجنیشن او هم دې ترتیب ارجایی تعاملات د ټول دوی چش کولی سي تر سره کولی سي چې په ارجایی تعامل کې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره هلاید تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې دوی څخه چش پلاس راځي هغه هم مثال ده تاسو ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د الکایل هلایدونو هغه مهم مرکبات و یا مهم الکایل هلایدونه پیژنو چې دا څه ډول مرکبات لري یا مهمې کوم مرکبات دي یو هم دا چې د الکایل هلایدونو مهم مرکبات څخه یو هم میتایل کلوراید ده چې خپله فورمول یې عمومي فورمول CH3Cl ده دا میتایل کلوراید چې د خپله د تودوخې په 2.5 درجه د سانتیګرید په شی دو راځي او په سلور سو درجه د سانتیګریډ تودوخه کې بیا د میتان د کلورینیشن تعامل په واسطه په لاس راځي همدارنګه دغه مرکب چې ده یعنی میتایل کلوراید چې ده د میتایل الکول او هایدروجن کلوراید له تعامل څخه چې کیږي په لوړ فشار کې لاس راځي او خپل میتایل کلوراید چې ده په یو سړون کې د سکاو کې د سړون کو د عمل ماده په توګه کار په کار وړل کیږي یا هم ترې استفاده کیږي یو بل فرمول د مرکب مهم مرکب د هغه د کلوروفارم په نوم سره دی چې عمومي فرمول CH3Cl3 ده چې دغه کلوروفارم یا هم ترای کلورومیتان چې خپل یو بیرنګه مایع ده چې کیدای شي موږ او تاسو ووایو چې د خپل یو ځانګړی او خوش بوی لري چې دا مرکب د تودوخې په 2.5 درجه د سانتیګریډ کې پیښیدو راځي او کثافت هم 1.8 ګرام پر ملي لیټر باندې دي کچیری کلوروفارم هایدرولیز سی فارمیک اسید لاس تر کوي او د کلوروفارم یو بل نوم هم لام دی ځای څخه اخستل شوی د چخپل کلوروفارم د عضوي مرکباتو لکه کاند وازګي او ربر یو ښه حل کوونکی ده نو دا مرکب یو غشتل انتیسیتیک خاصیت لري او په 1978 میلادي کال کې په جراحي عملیاتو کې خپل د عمومي بیهوشي په توګه انستیزی په توګه ورڅخه شو استفاده وسو خو په اوسنی برخه کې په دې برخه کې موږ او تاسو نورې ناروغي پیدا کړې دي چې خپل د دې خالص کار استفاده کیږي خپل کلوروفارم په آزاد هوا کې اوسېدل کیږي او په همدې ترتیب سره په صنعت کې هم د کلوروفارم د کلسیم هایپو کلوراید او ایتایل الکول د تعامل په پایله کې کېدای شي چې لاسته راوړل سي او یو بل مرکب د ګرانز د کونکو چاغه هم د کاربون تیترا کلوراید په نوم سره یادیږي چې کاربون تیترا کلوراید هم د کلورومیتان په نوم سره هم یادیږي چې خپل یو بیرنګ مایع ده د 2 درجه شپراوی 1.5 درجه د سانتیګریډ ده او کثافت هم 1.95 ګرام پر ملي لیټر ده چې خپل د عضوي مرکباتو لکه کاند واس ګیر ربر او نورو یو ش محلولون محلولون کې دی او معادله تاسو په همدې ترتیب سره ویني چې موږ تاسو کولای شو چې په دې ډول سره هغوی چې شو لاسته راوړو الو ګران زده کوونکو موږ تاسو د لوس درځونې برخې ته چې په دې برخه کې یو څه سوالونه مطرح شوي دي لومړی سوال د الکایل هلایدونو د هایدروکاربونونو مشتقات دی هایدروجنی سلفری اکسیجنی هالوجنی دوام سوال کلوروفارم محصول یو زهری ماده فوسیجن د ریډکشن اکسیدیشن جمعی تعامل تجریدی تعامل دریم د الکال هلایدونو تعامل د امونیا سره هایدروجنی هلایدونه جوړوي هایدروجنی مشتقات بی الهایدونه جیم لومړنی امینونه دال هیڅ یو مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نن نیو دي چې موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوست پورې شی چاره ولري
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422311
Let's go.